آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 9 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ورځې 12:30 بجې کېږي. اوس په مکرې د خبرونو لندسته.
د پرون ورځې د بریدونو تلفات په کابل کې د 50 کسانو نه اوښتي دي او په سلګونو تنه نور ټپیان سوي دي. ولسمشر غنی وایي چې د افغانستان دشمنان د ملي امنیتي ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري او د ملکیانو وژلو ته مخه کړې ده. په کونړ کې د پاکستاني لوري نه په سلګونو مرمۍ ویشتل سوي دي پر افغانستان باندې او د مالی سرتیرو پر هغه هوټل باندې برید کړی دي چې افراطیانو پکښې څلور بهرنیان یرغمل نیولي وه.
نن شنبه ده، د 1404 نوي کال د اسد د میاشتې 18 ده چې د 2015 کال د اګست د میاشتې 8 کېږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو په ماښامنۍ خپرونې پیل کوو. درنو اوریدونکو، په دې خپرونې کې په کابل کې د تیرو دوو شپو د ترهګري بریدونو په چې په نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي دي، په دې باره کې یو رپورټ لرو. او په افغانستان کې خصوصا په کابل کې پر نشه یي توکو باندې د روږدو کسانو په باره کې هم یو مهم رپورټ اورېدلی سي. خو اوس په مکرې د دې ساعت خبرونه ته چې زه شفیع سردار او حسیب الکوزی به تاسو در واورو.
په کابل کې نن د شنبه په ورځ وضعیت بیرته عادي سو. یو ورځ مخکې په دې ښار کې څو ځانمرګه چاودنې وسوې چې پکښې د 50 نه زیات خلک ووژل شول او په سلګونو تنه نور ټپیان شول. په وژل شویو کسانو کې د امریکا د پوځي مرکز نه کارکوونکي هم شامل دي. دا هغه وخت څخه چې طالبانو دا تایید کړی چې مشر یې ملا عمر مړ سوی دی، دا د تشدد نوې لړۍ ده چې رامنځته کیږي. د دې پیښو نه وروسته اوس د یاخیانو سره د سولې د خبرو بهیر ته د شک په سترګه کتل کیږي. ناټو وایي چې د پرون ورځې په برید کې یو پوځي عسکر او اته قراردادیان وژل سوي دي. برید د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د خاصو ځواکونو پر یو کمپ باندې سوی دی چې د کمپ انټیګریټي په نامه یادیږي. ناټو نن د شنبې په ورځ بیان خپره کړه، خو پکښې یې د وژل شویو عسکرو د هویت په هکله څه نه دي ویلي. امریکا ډاخته په یوې میل شوي بیانې کې طالبانو د امریکا د پوځ پر مرکز باندې د برید مسؤلیت منلی دي او ویلي دي چې دې برید کې د درو ځانمرګو برید کوونکو څخه کار اخیستل سوی دی. دغه راز په کابل کې د پولیسو پر اکاډمۍ باندې د برید مسؤلیت هم طالبانو په غاړه اخیستی دی. په دې برید کې لږ تر لږه 20 کسه ووژل شول او 25 کسه نور ټپیان شول. برید کوونکي د پولیسو یونیفورم اغوستی وو او د پولیسو په منځ کې چې د اکاډمۍ د باندې ولاړ وه ځان ته انفجار ورکړي. خو طالبانو د شاشې د سیمې د برید د مسؤلیت څخه ځان لیرې ساتلی دی. په دې برید کې چې د خلکو په یوه استوګنه سیمه کې وسو، لږ تر لږه 15 کسه ووژل شول او د 240 نه زیات خلک ټپیان شول چې اکثر یې ملکیان دي. ولسمشر غنی ویلی دی چې هر څوک چې د دې بریدونو تر شا لاس لري هیڅ شی به ترلاسه نه کړي. د ملکیانو وژل چې ښځې او ماشومان پکښې شامل دي، د دښمنانو ماتې په ډاګه کوي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري.
په کونړ کې له پاکستاني لوري لسګونه مرمۍ ویشتل سوي دي. چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستاني نظامیانو لخوا د کونړ په دنګام او سرکڼو ولسوالۍ کې درو څلوېښت د توپونو مرمۍ ویشتل سوي دي چې له امله یې تېره ورځ په سرکڼو ولسوالۍ کې یو 9 کلن ماشوم وژل سوی دی. د کونړ والي وحیدالله کلمزي امریکا ژغ ته وویل چې مرکزي ادارې په دې مسالې باندې خبرې کړې چې له پاکستان سره د دغه بریدونو د بندېدو پر مسالې وژغېږي. په ختیځ زون کې د سرحدي ځواکونو قومندانۍ وړمه ورځ له امریکا ژغ سره په خبرو کې ویلي دي چې د کونړ او ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د پاکستاني نظامیانو لخوا د مرمیو ویشتل دوام لري.
په ننګرهار کې د داعش او طالبانو پر ضد د پیل شوي عملیاتو په دوام کې څوارلس وسلوال وژل شوي دي. د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویان ډګروال محمد نومان عاطفي امریکا ډاکته وویل چې په تیرو څلیرو ساعتونو کې د خوږیانو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو کې د نویو پیل شوي عملیاتو په لړ کې څلیرویشت وسلوال وژل شوي او پنځه کسان نور ټپیان شوي دي. نوموړی وایي چې په دې موده کې د دوی دوه امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. د عاطفي په وینا چې په عملیاتو کې یو شمیر ماینونه هم خونڅه شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو په دغه تړاو کومه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار په خوږیانو زون کې د داعش او طالبانو پر ضد عملیات د تېر اونۍ راهیسې پیل شوي دي چې د چارواکو په وینا زیات شمیر سیمې یې د خپلو مخالفانو نه پاکې کړي دي.
د واشنګټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوه. د بنگلاديش چارواکي د یو بنگلاديشي بلاک لیکون کې وحشیانه قتل څېړي. پولیس وایي چې هغه د بدماشانو د یوې ډلې لخوا چې په چړو او تبرونو ټوټه ټوټه سوی دی او دا څلرم لیکوال دی چې په بنگلاديش کې د روان کال د پیل راهیسې وژل کیږي. څلوېښت کلن نیلوی چکر بارتي داسې نظریات درلوده چې د خدای د موجودیت څخه منکر و. هغه په پلازمینه ډاکا کې د ګوران په سیمه کې په خپل کور کې وژل سوی دی. د القاعدې سره تړلې یوې ډلې د رسنیو سره په تماس کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. پولیسو د درو تنو نور لیکوالانو د قتل په تړاو چې د سش کال په پیل کې ووژل سول څو تنه مشکوک کسان نیولی دي چې د افراطیانو سره اړیکې لري.
د مالی سرتیرو پر هغه هوټل باندې برید کړی دي چې افراطیانو پکې څلور کسه بهرنیان یرغمل نیولی او په دې عملیاتو کې لږ تر لږه یوولس کسه وژل شوي دي. د مالی د دفاع وزارت چارواکو د یرغمل شویو کسانو د هویت په هکله څه نه دي ویلي، خو دونه ویل شوي دي چې د ژغورلو په عملیاتو کې فرانسوي سرتیرو هم برخه اخیستې وه. افراطیانو پرون د جمعې په ورځ وختي د بلاس پر هوټل باندې برید وکړ. د ملګرو ملتونو یو کارمند او د مالی د پوځ پنځه عسکر یې ووژل. وروسته یې د هوټل میلمانه یرغمل ونیول. په برید کې دوه افراطیان هم ووژل سول. چارواکي وایي چې په هوټل کې یې د نن ورځې د عملیاتو وروسته درې نور مړي هم پیدا کړي دي، خو یاد یې لایف شا سوی نه دي. یرغمل نیولې دغه وضعیت تقریبا یوه مکمله ورځ دوام وکړي او افراطیان په دې وتوانېدل چې پر دوی باندې څو بریدونه خونڅه کړي. خو نن د شنبې په ورځ ځواکونه په دې وتوانېدل چې دغه جګړه ختمه کړي.
ملګرو ملتونو د برما سره خپل په عاجلو مرستو کې زیاتوالی راولي، ځکه د دې هیواد په ایروادی دلتا سیمه کې د موسمي بارانونو له کبله سخت سیلابونه راغلي او تر اوسه پورې یې لږ تر لږه اته اتیا کسه وژلي دي. ملګرو ملتونو پرون د جمعې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د عاجل وجهې صندوق څخه به $9 میلیون هغو سازمانونو ته ځانګړي کړي چې په سیمه کې مرستندویه فعالیتونه ترسره کوي. د برما د ډیموکراسۍ طرفدار سیاسي مخالفه مشره آن سان سوچی پر فیسبوک باندې په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د سیلابونو د قربانیانو سره د مرسته وکړي او پر دې ټینګار وکړ چې د موسمي بارانونو فصل لا ختم سوی نه دی او کېدای سي نور بارانونه هم وسی او له عمله شای نور سیلابونه هم راسي. مرستندوی ډله او د طالبان او د طالبانو د امریکا ژغ د برما څنګه تویل دي چې دوی ځینو سیمو ته پرسیدو کې د ستونزو سره مخامخ دي.
د امریکا په لویدیز کې د کلورادو په ایالت کې یو قاضي هغه برید کوونکي ته د امریکایي سزا ورکړې چې پر یو سینما یې برید کړی و. دولس کسې یې وژلي وه او په لسګونو تنه نور یې ټپیان کړي وه. د پیښې د قربانیانو یو خپل وایي دا چې قاضي جیمز هولمز ته د مرګ سزا ورنه کړه دی یې مایوسه کړی دی. رابرټ سولویان داسې وایي:
You look at every stage of the verdicts. It doesn't support
کله چې تاسو د محاکمې هر پړاو ته ځیر سي د قاضي د پریکړې ملاتړ نه کوي چې هغه ته د مرګ سزا ورنه کړه دا هیڅ منطق نه لري او زه طرفدار نه یم، خو بیا هم باید د پریکړه ومنو او اطاعت یې وکړو. درې کاله مخکې د دنور د ښار د باندې د جیمز هولمز په نامه کس پر یو سینما باندې برید وکړ او لږ تر لږه دولس کسه یې وشل. په لسګونو تنه نور یې ټپیان هم کړل. پرون د جمعې په ورځ قاضي حکم وکړ چې هولمز به خپل د ژوند تر پایه پورې په زندان کې او د معافېدو حق نه لري.
اروپایي اتحاد پرون د جمعې په ورځ د غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې اروپا ته د مهاجرینو د بهیرونو په تیره بیا د یونان څخه د هغوی د راتګ په مخنیوي کې دي د سرحدونو د تنظیم د ادارې سره په مرسته کولو کې خپلې ژمنې ترسره کړي. د اروپایي اتحاد مشرانو د دې کال په سر کې وعده کړې وه چې د فرنټکس د ادارې بودیجه به په داسې حال کې درې چنده زیاته کړي چې په زرګونو خلک په منځني ختیځ، افریقا او آسیا کې د خواریو، شخړو او ناارامیو له لاسه اروپا ته ځانونه رسوي.
په هیتی کې پارلماني انتخاباتو ته چې زیات انتظار ورته وسو یو ورځ پاتې ده. خلک به سبا د یک شنبې په ورځ د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکړي. په انتخاباتو کې 1300 کاندیدان ولاړ دي. د هیتی پارلمان تیر کال د جنوري په میاشت